Eu a deschazar metom și ceaie așa metom. درنو اوریدل کا سلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسیګر شپږ بجې دی د اوسادې رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمشي ویندوی وایي د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا د طالب مشرانو د نیولو د حکم پریکړې ته درناوی لري، خو د هغه په وینا د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د سیاسي بهیر ته دوام ورکوي. سټیفن دوچاریک وړاندې وویل ملګری ملتونه کولی شي د دې محکمې لخوا له تورن شویو کسانو سره تعامل ولري او له غړیو هیوادونه یې وغوښتل چې د محکمې د پریکړې ملاتړ وکړي. د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده او قاضي وقوزات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی دی. د طالبانو دغه دوه مشران د جنسیت پر بنسټ د بشریت ضد په جرمونو تورن دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینت د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی او د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت په ترلاسه کولو کې مهم ګام بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پراخه کچه له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدو په افغانستان کې یو لوی بشري بحران رامنځته کړی دی. د دغه سازمان د راپور له مخې د اپریل میاشتې له پیله تر اوسه څه باندې 8,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې ستانه شوي په ځانګړي ډول ماشومان، امیندواري ښځې او زاړه خلک پر اوبو او خوړو سربیره له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له شرم ډک بللی دي. هغه چې په واشنگټن کې د کابینې په ناسته کې خبرې کولې وویل په 2021 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا چانس په لاس ورکړ چې پر اوکراین برید وکوي. امریکایي ځواکونه د دوحې د تړون پر اساس چې د ټرمپ حکومت د طالبانو له مشرانو سره لاسلیک کړی و له افغانستانه ووتل. د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایدن د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې ویلي وو اردې د ټرمپ د حکومت د موافقه پر بنسټ افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په تیرو 24 ساعتونو کې دوه ځلې په سپینې ماڼۍ کې کتلې دي. په دې کتنه کې چې پرون سه شنبه وشوه او یو ساعت دوام درلود، دواړو خواوو د غزې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. ټرمپ له دې وړاندې د غزې وضعیت بحراني بللی و. د ټرمپ او نتانیاهو ترامپ او نتانیاهو په داسې حال کې سره لیدلی چې ویل کېږي د اسرائیل او حماس ترمنځ به د امریکا په منځګړتوب دوه میاشتنی اوربند وشي. د هند په لویدیز ګجرات ایالت کې د یو پل د نړیدو په پیشه کې لستنه مړه شي او 15 نور ټپیان دي. ریوټرز خبري اژانس لیکلي پیشه پرون سه شنبه هغه مهال وشوه چې پر پل ګڼه ګوڼه زیاته وه. تر اوسه معلومه نه ده چې په پل ولې نړیدلی، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په اړه یې پلټنې پیل شوي دي. له دې وړاندې د هند په شمال ختیځ کې د ریل ګاډي لپاره د یوه پل د نړیدو په پیشه کې 26 کسان مړه شوي وو. او د هولیان لوکی پنګونی بانک د راپور لمخې د هند د پریمیر لیګ یا آی پی ایل ارزښت 3,500,000,000 ډالر ته رسیدلی دی. د راپورونو لمخې تیر کال د دغه لیګ ارزښت 4,000,000,000 ډالر و. چیلنجرز بنگلور د 209,000,000 ډالرو د ارزښت په درلودو سره د دغه لیګ تر ټولو ارزښتناک ټیم پیژندل شوی دی. د راشد خان په ګډون یو شمېر افغان لوبغاړي په دغه لیګ کې لوبیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د طالب مشرانو د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د حکم په اړه پراخ برګونونه څرګند شوي. د طالبانو منتقدان د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وایي
افغانستان ګټه پکې نشته خو د طالبانو ګټه شته، او دا هغه ګټه ده چې افغانستان به یو بل ناورین سره مخامخ کړي.
د ملګرو ملتو د سرمشي ویان بیا وایي چې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه مسأله ده. په ایران کې ځینې ډیره افغانان وایي د پولیسو ترڅنګ ځایي اوسیدونکي هم ورسره ناول چلند کوي، او په جرمنی کې د ملي اتن د هنري پروګرام ترتیبون کې وایي
موږ د نوي نسل د پاره غواړو چې افغانستان د بډای کلتور یو برخه چې اتن دی هغوی ته وښیو.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د جرمونو د نړیوال محکمې یا آی سی سی له لوري د طالبانو د مشر هیبت الله اخوزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو امر پراخ کورنی او نړیوال غبرګونونه پارولې دي. ملګرو ملتو ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او له ټولو هیوادونو یې غوښتي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د آی سی سی دا حکم د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو لور ته لوی ګام بللی دی. د طالبانو حکومت بیا ویلي د جرمونو نړیواله محکمه په رسمیت نه پیژني او ادعا کوي چې د دوی مشانو په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تضمین کړي دي. د دې موضوع راپور له اکرام الله اکرام اورو.
د جرمونو د نړیوال محکمې له لوري د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د دوی د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم تر ډیره په کور دننه او په نړیواله کچه ستایل شوی. داسې مهال چې د طالبانو حکومت ویلي هیڅ التزام ورته نه لري. ملګرو ملتونو ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او لټولو هیوادونو غوښتي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک پرون د جولای باتم په یو خبري کانفرنس کې ویل دوی د خو ځونجونو د بشري حقوقو د پرلپسي او دوامدار سرغړونو په اړه جدي غږ پورته کړي.
د جرمونو نړیواله محکمه د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه مستقله ده. موږ د دوی خپلواکۍ ته درناوی لرو او لټولو هیوادونو غوښتنه کوو چې د دوی کار ته درناوی وکړي. افغانستان په اړه لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ هم له سیاسي اړخه او هم د بشري حقوقو په برخه کې د خپلو همکارانو لوري په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو پر پرلپسې او دوامدارو سرغړونو باندې جدي او څرګند غږ پورته کړی دی.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د آی سی سی دا حکم د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په لور لوی ګام بللی. نوموړي په خپل ایکسپانه لیکلي چې دا پریکړه ښیي چې د بشري حقوقو سرغړونکو لپاره معافیت به دوام ونه لري. خغلی بنت ویلی هغه هیوادونه چې هڅه کوي د طالبانو رژیم عادي وګڼي د دوی لپاره د نړیوال جنایي محکمې دا پریکړه څرګند پیغام دی. نو موږ دا خبره داسې محل کوي چې تازه روسیې د وزینی هیواد په توګه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندلو. د بشري حقوقو څار سازمان هم د نړیوال جنایي محکمې د حکم هرګلی کړی او ویلي دي نړیوال ټولنه باید د افغانستان او نورو هیوادونو په اړه د جرمونو د نړیوال محکمې د حکمونو ملاتړ وکړي. د دغه سازمان د نړیوال عدالت څانګې مشري لیز ایونز په یو بیان کې چې د بشري حقوقو د څار سازمان په ایکسپانه خبر شوی ویلي دا دوه طالب چارواکي د دوی د ځپونکو اقداماتو لامل تعقیبيږي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل دا پریکړه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو ترسره کوونکو سره د حساب کولو په لور مهم ګام بللی. دغه سازمان په یو بیان کې چې پر ایکسپانه خبر شوی ویلي جنسیتي اپارتاید باید د نړیوالو قوانینو تر چتر لاندې رسمي جرم وپیژندل شي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی دغه اقدام د افغان ښځو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم او تاریخي ګام بللی. کڅوم د طالبانو حکومت دغه پریکړه په خبرګون کې ویلي چې نړیواله جنایي محکمه پر رسمیت نه پیژني او ادعا کوي چې دوی په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تضمین کړي. خو د ملي مقاومت په نوم د طالبانو مخالف وسلواله جبهې د دې پریکړې هرکلی کړي او غوښتنه کړي چې پر طالبانو د لانور سخت نړیوال بندیزونه ولګول شي. د شنبهای ارغوانی په نوم د ښځو د حقوقو ملاتړ بنسټ هم په یو اعلان کې دغه پریکړه ستایلي او لیا د محکمې غوښتي چې د نورو لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو حکمونه هم صادر کړي. د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې دا پریکړه د باوري او مستندو شواهدو پر بنسټ شوې چې د جنگي مجرمینو او د بشري حقوقو د سرغړونکو لپاره د معافیت د پای ته رسیدو معنا لري. د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان هم د ICC د وروستي پریکړې هرکلی کوي. د افغانستان د ښځو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل که څوم په اوس وخت کې د دې پریکړې عملي کول سخت دي، خو په خبرې په اوږد مهال کې د ښځو د ځپلو مخه نیسي.
گرچند که اجرای این
قدم د دې حکم عملی کول په افغانستان کې د یادې محکمې د نه موجودیت او نړیوالې ټولنې سره د طالبان حکومت د همکاري د نه لرلو له امله ستونزمن دی، خو له سیاسي او حقوقي اړخه یوه مهمه پریکړه ده چې نړۍ ته ادوي چې د ښځو په وړاندې جرمونه په نړیواله کچه د تعقیب وړ دي او نه یوازې د طالبانو مشران، بلکې په نړۍ کې هر څوک چې په جرمونو کې ښکېل دي مسؤلیت نه لري او بالاخره دا ظلمونه د پای ته رسېدو وړ دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه د جولای 8 د طالبانو د مشر او د طالبانو د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکمونه صادر کړل. دې محکمې ویلي داسې مواجه دلایل شته چې خی د دواړو کسانو د بشریت پر ضد جرمونو کې چې د جنسیتي او سیاسي دلایلو له مخې د زورونې بڼه لري رول لوبولې. د محکمې په حکم کې راغلي د روم د تګلارې یا اساسنامې د اوومې مادې له مخې د ښځو، نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو له مخې سیستماتیکې زورونې د بشریت پر ضد جرم بلل کیږي. محکمې ویلي دغه ډول زورونې د 2021 کال د اګست له 15مې په افغانستان کې واقع د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د هغو نجونو، ښځو او نورو کسانو پر وړاندې شوي چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره مخالفت درلود او دغه راز د ښځو نجونو ملاتړي ګڼل کېدل.
azadiradio.com ملګری ملتونه وایي د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پریکړه به په افغانستان کې د دوی د فعالیت تګلاره بدله نه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمشي ویندوی سټیفن دوچاریک په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه مسأله ده. په همدې حال کې د نړیوالو او سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي دا په رسمیت پیژندل ډیر د روسیا او مسکو د متحدانو د ګټو د خوندي کولو په معنا دي او افغانستان ته به منفي پایلې ولري. د دې موضوع تفصیل واوري.
د نړیوالې ټولنې له څو ورځنۍ چوپتیا وروسته ملګرو ملتونو د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو د پریکړې په اړه ویلي چې د روسیې دا اقدامات به په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت تګلاره بدله نه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک پرون د جولای 8 په یو خبري کانفرنس کې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه موضوع وبلله. د وای د رسمیت پیژندلو مسله دو اړخیزه ده چې څوک یو بل په رسمیت پیژني. زموږ لپاره زموږ کار په افغانستان کې د امنیت شورا د دستور تطبیق دی او له بدلون پرته به دوام ولري. روسیا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دی د جولای په 3 اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، خو له چین پرته بل هیڅ هیواد د دې پریکړې ملاتړ ونه کړو. پاکستان د روانې جولای په 4مه په دې اړه محتاطانه خبرګون وښود او دای د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ خپلمنځي مسله وبلله. طالبان هیله لري چې د سیمې نور هیوادونه به هم د روسیې تر اغیز لاندې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د نړیوالو چارو یو شمېر پوهان باور لري چې د روسیې د اقدام د افغانستان په پرتله د روسیې او د هغې متحدینو ته ته ګټه لري. پخوانی افغان ډیپلوماټي شکری بارکزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اوسنۍ شرایطو کې چې په سیمه ییزو شخړو کې زیاتوالی راغلی، د روسیې دا پریکړه د بحران او خطر پیغام دی.
افغانستان ګټه پکې نشته، خو د طالبانو ګټه شته او دا هغه ګټه ده چې افغانستان به یو بل ناورین سره مخامخ کړي. دا ناورین به نه تنها یوازې د افغانستان لپاره ښه پیغام او پایلې ونه لري، بلکې سیمې لپاره به هم ډېر اندېښنې رامنځته کوي. ما په هند که څه هم طالبان او د هغوی پلویان په دې باندې خوشحاله دي چې حداقل یو پیاوړی مملکت په رسمیت وپیژنده، خو تر ډېره حده پورې دغه په رسمیت پیژندنه د روسیې او د روسیې د دوستانو او متحدینو د ګټو خوندیتوب دی.
د سیاسي چارو پوه عیسی قطمر هم په دې باور دی چې روسیا هڅه کوي په دې اقدام سره د سیمې په سیاست کې خپل ځای تثبیت کړي.
روسیا وغوښتل چې د طالبان حکومت دوی د خپل د سیاستونو په خوا کې راولي. بله موضوع دا ده چې منځنۍ آسیا او روسیا د تروریزم او ترهګرۍ د اړخه په اندېښنه کې دی، یعنې د داعش، القاعده او ځینې نورو ډلو د هغوی مخنیوی د طالبانو په وسیله وکړي.
د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللې، خو دې پریکړې پراخ خبرګونونه هم راپارولي. د طالبانو ځینو ملاتړیو هرکلی وکړ. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او د طالبانو د پالیسیو منتقدینو د روسیې د اقدام په کلکه غندلې، او دای د افغان ښځو په وړاندې د جنسیتي توپیر په برخه کې لاسوهنه او د عدالت او بشري حقونو له اصولو ښکاره سرغړونه بللې. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د روسیې د دغه پریکړې په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي طالبان باید تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو د حقونو په اړه د پام او تایید وړ پرمختګ نه وي کړی. د متحده ایالاتو په ګډون ډېری لویدیځو هیوادونو هم ویلي چې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو او پر ښځو د محدودیتونو له لرې کولو پرته طالبان نشي کولی له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري. دا هغه دلیلونه دي چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې وقت طالبان رسیدلی د دوی حکومت روسی پرته بل هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس پر اوکراین د روسیې د وروستیو بریدونو په اړه یو راپور لرو. راپورونه وایي چې روسیه تیره شپه پر اوکراین بې ساري ډېر بریدونه کړي دي. دا بریدونه چې تر ډېره یې له بې پیلوټ الوتکو پکې کار اخیستی دی، ویل کېږي چې له 2022 کال څخه چې روسیه پر اوکراین حمله پیل کړه تر ټولو زیاتې او پراخې حملې دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره فریده سیال را سره په استودیو کې ده، لدی به تفصیل واورو.
مننه څروان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلي، روسیې تیره شپه پر اوکراین بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې د اوکراین پر لویدیځ د بې شمېره بې پیلوټ الوتکو توغندیو بریدونه ترسره کړي دي. د چارواکو په ټکو چې دا بریدونه د اوکراین او روسیې ترمنځ په تیره درې کلنه جګړه کې تر ټولو لوی توغندیز او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه و. د اوکراین هوایي ځواک بیا ویلي په برید کې له 328 بې پیلوټه او 14 توغندیو کار اخیستل شوی و، چې هوایي ځواک توانېدلی 310 بې پیلوټه الوتکې او توغندي شنډ کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له بریدونو وروسته پر خپلو سوشل پاڼو لیکلي دي چې روسیه داسې مهال پر اوکراین بریدونه کوي چې د سولې او اوربند د برقرارۍ لپاره هڅې روانې دي. زلنسکي وړاندې ویلي دي چې دا روسیه ده چې هڅه کوي اوربند ونشي. دغه پټکو پر روسیه دي نور تحریمونه وزشی. هغه وویل د روسیې د انرژي پر تاسیساتو دی بندیزونه ولګول شي، چې دغه تاسیسات د مسکو لپاره د تر ټولو لوی سرچینه ده. د اوکراین په لویدیځ کې د لوستک خار خروال وایي د بریدون له کبله یو صنعتي سیمه کې اور لګیدلې، خو چاته مرګ شو بل وخت نه ده. پر اوکراین د روسیې تازه بریدونه د هغو بریدونو ریکارډ مات کړی چې روسیې د روانې میاشتې په پیل کې په 550 په پلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو کې د اوکراین بیلابیل خرونه په نخه کړی و. روسیه پر اوکراین داسې مهال بریدونه کوي چې امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې اوکراین ته دفاعي وسلې ورکوي. د اوکراین د ولسمشر دفتر رئیس اندری یارک مارک پر ټولنیزو رسنیو لیکلي دي چې په زړه پورې ده چې روسیه دا بریدونه داسې وخت کوي چې امریکا پریکړه کړې اوکراین ته نوي وسلې ورکړي. امریکا وروسته له هغې اوکراین ته د نوو وسلو د ورکولو اعلان وکړه، چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له پوتین سره اړیکې ښې مخې ته روانې نه دي او هغه د دې خبرو ته غوږ نه ږدي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ایران کې مېشت ځینې افغان کډوال وایي د دوی په وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند تر څنګ د ځینو ایراني اتباعو له تاوتریخوالي ډک چلند هم زیات شوی دی. دوی وایي افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ځایونو کې په سړکونو د بسونو په تمځایونو او لارو کوڅو کې له سپکاوي او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او سپکاوي ځینې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې دي.
په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست او څلور کال وړاندې ایران ته د کار په لټه تللې شکایت کوي چې په وروستیو کې د ایراني پولیسو ترڅنګ عام خلک هم له دوی سره ناوړه چلند کوي. نوموړي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون بشرط ازادي راډیو ته وویل چې عام ایرانیان د بد ورځو تر څنګ افغان کډوال سپکوي او ان تاوتریخوالی ورسره کوي. دی وایي دوه ورځې مخکې مې یو افغان ولید په تهران کې، نږدې شل کسان راغلل او هغه یې ووهه. کله چې دغه ډول مسله رامنځته شي، بیا عام دوکانداران، موټر چلوونکي او ان په سړکونو روان ایرانیان افغانان وهي او ټکوي. کوم افغان کډوال چې ایران کې دي، په دې شپو ورځو کې ممکن ونه توانیږي چې ان ډوډۍ پیدا کړي، ځکه په هر ځای کې چې افغانان ګوري، ایرانیان ورته وایي افغانانو ولې خپل هیواد ته نځئ. له ایران تازه راستنې شوي کورنۍ هم د ایرانیانو له بد چلند ترخی خاطرې لري. د هرات یو اوسیدونکي محمود چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای څلور ورځې وړاندې له ایران ستون شوي، ازادي راډیو ته وویل دی وایي دوی به د پولیسو په نوم راتلل، کارتون او توپنچې به یې راوویستې او ویل به یې چې موږ پولیس یو، تاسو به یې میټریک کوو. افغانان به یې وړل د دشت قیام په نوم یو ځای ته، هلته به یې ترې هر څه اخیستل او ان په چاقوګانو به یې وهلو او نور به یې پرېښودل. پخپله یې زما ډېر حق وخوړ. د کور مالک مانه د کور یو میاشتې پیشکي کرایه چې یو میلیون تومن کې د اخیستې وه هغه یې راکړه، خو یو نیم میلیون نور یې رانه کړل چې زما حق ورسره کېده. یو خالي کاغذ یې راکړ او یې ویل چې لاس ته خلاص چې هر ځای ځي لاړ شه. موړي دا هم ویل افغان کډوال تر اسلام کلا پورې تر رسیدو لستونزو سره مخ وي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شوی چې ایراني چارواکو له اسرائیلو سره د جګړې پر مهال یو شمېر افغان اتباع د اسرائیلو په جاسوسۍ تورن کړل. له دې تورونو وروسته له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د بېلابېلو پیښو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پراخه غبرګونونه یې راپارول. د بشري حقونو یو شمېر مدافعین د پولیسو او ایراني اتباعو له لوري له افغان کډوالو سره له سپکاوي د ډک چلند غندنه کوي او دا د بشري قوانینو او انساني کرامت خلاف کړنه بولي. له دې ډلې صفی عارفي ازادي راډیو ته وویل
زورول وهل او شکنجه د انسانیت ضد عمل دی. په دې سره د کډوالو انساني کرامت نقضیږي. دا د ټولو بشري اصولو خلاف عمل دی. د کډوالو د ملاتړ ټول بنسټونه باید د ایران د خلکو پر ضد دا موضوع راپورته کړي تر څو د دغه تاوتریخوالي او بد چلند مخه ونیول سي.
دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې هیواد کې میشتو بې اسناد او د سرشمېرنې کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره ورکړې وروستۍ مهلت درې ورځې مخکې د جولای په 15 پای ته رسیدلې، خو ایران لا لدی نیټې مخکې د افغان کډوالو د جبري ستنونې پروسه ګړندۍ کړې. د فرانسې خبري ایجنس د آی او ایم له قوله ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې د جولای تر 15 مې له 15 لکه سلویغ سره ډېر افغان کډوال له ایران راستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې، زیات شمېر افغانان د کار په لټه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي، خو اوس یې ډېری له دې هیوادونو ریپورټ کیږي. نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخ بېوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي ځورونو سره مخ کوي.
په جرمنی کې د افغانیک په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر د سه شنبې په ماښام د ملي اتن د یو هنري پروګرام کوربه و. دا پروګرام چې په بن ښار کې جوړ شوی و، د ملي اتن لسکونو مینوالو پکې ګډون کړی و. د افغانیک دفتر مشر ډاکټر یحیی وردګ ازادي راډیو ته وویل د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف په هر میشتو افغانانو او د دوی نوي نسل ته د ملي اتن شودل او د دې ملي دود پالل دي. جزئیات په دې راپور کې چې دغه پروګرام د یوې برخې په غږیږ زبانه پیلی شي.
د جرمني په بون ښار کې د ملي اتن پروګرام، دا پروګرام د سې شنبې په ماښام د جولای په اتمه په جرمني کې د افغاني په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر لخوا جوړ شوی و، چې د مسولینو په خبره د ملي اتن لسکونو مینوالو پکې ګډون کړی و. د افغاني دفتر مشر ډاکټر یحیی وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف بهر میشتو افغانانو او د دوی نوي نسل ته د ملي اتن ښودل او د دغې ملي نڅا پالل و.
دلته د بهر میشتو افغانانو د پاره او هم د موخ د نوی نسل د پاره، لکه موخ چې د ژبې کورسونه لرو چې د موخ ژبه زده کا، لکه چې موخ د افغانستان په اکلا سیمینارونه لرو چې د افغانستان په اکلا معلومات ترلاسه کا، همداسې موخ غواړو هدف مو دغه دی چې د افغانستان د بډایه کلتور یاو جوز یاو برخه چې اتاندې هغوی ته وخیو تشویق کو چې هغه وپالی.
د دغه پروګرام یو شمیر ګډونکوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې د داشن پروګرامونو هرکلی وکړ او دوام یې وغوښت. دوی وایي ملي اتڼ د افغانانو د هر مفر او پروګرام ډول دی. یو ګډونوال داود قادری ازادي راډیو ته وویل
اتڼ د افغانانو یو ملي کلتور دی او دا په ټولو قشرونو او په ټولو قومونو کې دا یو رواج دی او خلک خوښوي او په ټولو مراسمو کې خوښوي، څه په ودونو کې، څه په میلو کې، او څه په خصوصي محفلونو کې، او څه په حجرو کې، او څه په دیرو کې دا حتماً اجرا کوي.
یو بل ګډونوال لیکوال او ژورنالیست محمد ابراهیم سپیڅلی هم ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ یو ملي نقشه ده، دا زموږ د راټولېدو نقشه ده، دا زموږ د یووالي نقشه ده، او دا موږ ته راښيي چې افغانان د خوشحال خلک نه دي. د زمرد د کلتور څرګندونه کوي، نو په دې هیله یم چې دغه لړۍ دوامداره وساتل شي.
اتڼ د افغانستان ملي نڅا ده چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې د دغه هیواد د خلکو د کلتور یوه برخه ګرځېدلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی، خو مخکې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په اتڼ بندیز نه دی لګولی. داسې مهال چې اتڼ د موسیقي له آلاتو سره کېږي، او لکه څنګه چې مخکې په دې جمهوري نظام او نورو نظامونو کې به د شخصي محفلونو تر څنګ په بېلابېلو رسمي پروګرامونو کې په پراخ او ښکاره ډول کېده نشته، خو ممکن د خوښیو په ځینو کورنیو محفلونو کې او په پټه لا هم وشي. خو له افغانستانه بهر لا هم د خوښۍ په بېلابېلو محفلونو، ځینې رسمي غونډو او فیستیوالونو کې د پخوا په شان د نارینهوو او هم د ښځو لخوا ترسره کېږي. ملي اتڼ نه یوازې افغانان بلکې ډېری بهرنیان هم پیژني او خوښوي. د امریکا متحده ایالاتو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په درسي نصاب کې هم شامل شوی دی. د دې پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل سټنیچ هغه مهال رسنیو ته ویلي وو چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتڼ د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامله کړې ده. د جمهوري نظام د اطلاعات او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پکتیا ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې دیش بستری روغتون چې د جوړولو چارې شاوخوا وکاله بخوا د تیر جمهوري نظام په مهال پیل شوی وي او د نظام د بدلون له کبله نیمګړی پاتې شوی وي بیا پیل شوی. د دې روغتون د پاتې چارو د بشپړېدو او د وسایلو او امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 500 میلیون افغانۍ ځانګړي شوی دي. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
دا پکتیا ولایت جانخیل د ولسوالۍ روغتون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شوی ول او د سیاسي بدلونونو له کبله یې چارې نیمګړې پاتې شوې وي، د ودانۍ په ګډون یې د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روغتون د چارو د بشپړولو او په دې روغتون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 500 میلیون افغانۍ ځانګړي شوی دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوي برابروي چې خلک تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چې لرې پرتې د سپینې ساحې دي او عوام خلک صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، هغې ته هم موږ هلته کلینیکونه جوړ کړو، روغتونونه جوړ کړو. نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډېر په لرې مصفا کې پراته وی، د دغې ډی ایش تاسو ډېر مستحق ویم.
د جانخیل روغتیایي کارکوونکي وایي دوی وړ روغتیا پالان لري، خو د امکاناتو، وسایلو او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یاد سیمې یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړېدو سره به د دوی په خدمتونو کې ښه والی راشي.
موږ دلته که ښه ډاکټران ښه قدرونه ولرو، خو امکانات زموږ سره نشته. د موږ د زړه ارمان دا دی چې موږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهزه لابراتوار ولرو، مجهزه معاینه خانه ولرو، مجهزه د اپریشن تھیټر ولرو. دا د موږ یوازینی ارمان دی او دا به د موږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځای خلک بیا د روغتون لپاره د مجهز ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روغتون په عصري طبي ټکنالوژۍ معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکترانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تنه اوسیدونکي نور الله جان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ورته پخلی کړه، په کامله معنا یې ورته یې خدمات ورکړه. که د پرسونل کمبود لرم، پرسونل مې واقعیت سره کمبود بوي.
دا روغتون به جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو، امبولانس ته ضرورت لرو، او کوم وسایل چې د دې روغتون دپاره وي نورو روغتونو کې که په مرکزي کې په ګردیز په کابل کې مونږ همداسې ډاکتران غواړو او سامان غواړو. که چېرته دا روغتون جوړ شي او سامان یې نه وي بلاخره کومه ګټه د جانخیل ولس ته نشي رسولی.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبتا لوی ولسوالیو کې راځي چې په تېر کې د جګړو له کبله یې اوسیدونکي د ژوند له لرې یو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د جانخیل اوسیدونکي د څمکنیو او یاد ولسوالۍ ترمنځ د 20 کیلومتره سړک د اساسې جوړولو، د یاد ولسوالۍ په ځینو لرې پرتو سیمو کې د وړو روغتیایي مرکزونو د ایجاد او د دوی د ماشومانو لپاره د ښوونې روزنې د زمینو د برابرولو غوښتنې هم شریکوي.